وړاندې په چیرو کلونو کې پر واکسیناراونو په ځلونو خنړی حمله شوه، خو ساشکال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګذرن د محو کولو لپاره له ملګرو ملتو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د یو داسې مولا شاعر خبر یو شعرونه در اورو چې وایي شعر په مینا مال مال دی.
تا ته بشیخ کارم او شیرینی ما په ايش کې پی ایچ ډی کړی دی.
لاس اندر غړی عبد الرؤف کندهاري سره مرکه لرو چې 15 لسیزې کنداري موسیقي پاللې ده.
زموږ ډېر غټ غټ استادان مې دل دې په کړې په خو د هنرمن سره چا چش کړی چې اوس ویو
افغان شاعر د یاسین غنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. لا ښاغلی انجان سره مرکه لرو.
که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر ما غوړي وطن می وي د دې ځای نه وي. سره
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري اثارو په لیک بندیز لګولې. د دې وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق، د امریکا بازارونو ته د لیک، د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه د اقدام کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دا بندیز د امریکا متحده ایالاتو د ګمرکونو ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږي وضع شوې ده. په کابل کې ملي ګالري بیرته پرانستل شوه. د دې ګالري د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چارواکو تر څنګ ځینو هنرمندانو هم برخه اخیستې وه. د ملي ګالري د پرانستې په مناسبت په دې ګالري کې د استاد بشیر پایکان د خطاطۍ نندارتون هم پرانستل شو. د ګالری او نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر مولا خیرالله خیرخوا وویل چې په هیواد کې د فرهنګ او هنر د ودې لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. نوموړی داسې مهال دا خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د موسیقۍ په هنر بندیز لګول شوی او د ګڼو نورو هنرونو هنرمندان له هیواده وتلي دي. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ یو شمېر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې ویل شول چې باید د افغانستان ټولو ژبو ته کار وشي او د ژبو په نوم د تعصب نه کیږي. د یادونې ده چې هر کال د فبروري میاشتې 28مه نیټه په ډیرو هیوادونو کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. په دې ورځ د مورنۍ ژبو د زده کړې، ویلو او لیکلو په اهمیت او ودې بحثونه کیږي.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و، عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و، بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله شاعري هم افسانه و نور څه نه و شاعري هم افسانه و نور څه نه و
مننه منګل صاحب د هر شعر یا هنري اثر تر شا عوامل وی مثال هغه کستونځي وی محرومیتونه وی یو فکر وی یا یو بیقراری وی کې د شنو عوامل هم وی ستاسې د شاعري عامل څه ده
رحمان بابا وای چې دا حدود د شل درد دزګر وای خيږي کني څو د رحمان له شاعرای نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وی کنه یا مثلا تراژیدی وی غمونه وی اندخنی وی یا مثلا نور د غشانتی مثلا رومانی پیخي وی چې سړی مین شي یا د وطن مین شي یا د حسن متاثر شي خامخه اکثر کسان شعرونه لیکي مخبل چې کله د سیو پیخ په لکی کې شي وی یا د حالات د سیو چې سی تراژیدی خبره واورم بس ماته د شعر خبره خکته پورته کړي او زړه کې نن یو مضمون راته تاویدو
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه اوس که دار ته ووایه چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي یعنی ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي
ولا هیواد صاحب که زه درته ووایم چې شعر خو باید یوې موضوع باندې ومنل لیکلی شي او خو زیاتره ما تصوف دی او تصوف کې دا ټول کائنات ته چې زه ګورم خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي بس ما نه شعر ورته لیکلی کېږي هغه که ولو که سترګې وي که باڼه وي هر څه خو چې ما ته الله را یادوي ما نه شعر ورته لیکلی کېږي یعنی تصوف مې ډېر هغه دی تصوف باندې ډېر څرخېږم
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته فکر کوي که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو آیا شعر دا بار وړلی شي
پوښتنه د په ځای ده خو هیواد صاحب که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو خوشحال بابا وګورو رحمان بابا وګورو یا کاظم شیدا وګورو یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی ته غزل پکې دی بس نازکیالي پکې کړي یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې هغه مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی هغه واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې او دغه د دغه باري همدې سیم په نازک ته شاته راچولی دی خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه ویلی شو یادولی شو خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي نغدي خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي خامخا یو شعر چې څوک لیکي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړي دي همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی هم پند پکې دی هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم عبدالرحمن بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا دغه خبره زه په یوه ګنټه تقریر کې نشم را کنټرولولای او نشم را غونډولای او په شعر کې حکمت هم ده چې ډېری خبرې په لږو لفظونو کې را غونډې شي
مننه اوس که یو بل شعر راته وایي
یو شعر به درته ووایم غزل دی وایي بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې غل هله شي بریالی چې غلی مل شي ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي توروې خو تورې سترګې توره یاره توروې خو تورې سترګې توره یاره ستا کاجل بجل وهلو ته اجل شي او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي وروستی بیت دی هیواد صاحب وایي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي تورابینه نغمې لاړې شي منګل شي تورابینه نغمې لاړې شي منګل شي
منګل صاحب تاسو ډیره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي هغه شعرونه یې خوښیږي یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډیر دی کلک.
همدغه یو حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه و ان من الشعر الحکمه او د بل باندې و ان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناس وي خبره چې هغه په واس کې کوي کله چې هغه لږ سپور وي لږ داسې او نیغه خبره وي هغه خبره مونږ په شعر کې کول شي. ما خو د شعرې موضوع هم دار چې خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم خپل پیغام ورسوم او خلکو ته د ژوند کول هغه کوم طریقه چې کومه ده هغه څل چې په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډیر غټ تقریر وي هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کوم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې خلکو د پاره ده او واز نصیحت مې د خلکو د پاره ده. نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي ځکه چې ملا مواز کوي شاعر هم کوي خو ملا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي.
خو چې دغه نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کیږي او شعریت ته چندانې پام نه کیږي فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه هغه مونږ نه غدو کو په اصطلاح لکه زیاتره کسان دي چې شعر په کته کاپی جوړوي مثلا وزن او ردی پورته برابر کی او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم. اگر که په ظاهر باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغه ته برابر مې خوشحالیت نه وي پکې نو هغه شعر هم ډیر ونه پایږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي هفته بعد د نه خپل میر شوی وي شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت کړي بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدلې شي. نو که مونږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي قواعد ضوابط دي د هغې اصولو مطابق وشي انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب ستاسو یو بیت دی تا ته به شیخ کارمه و شیرین یې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه کرا ته ووایئ.
نو هیواد صاحب دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم شریفانه اعتراف یې بولئ که هر څه وایې هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکمه او زه مین نه یم او شعر لیکمه. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم یا مین نه یم شاعر یم زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېل حالتونه دي کیفیتونه دي خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې دغه شانت یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی ده دغه کانه په ما زړګی کړی ده او چې می قبول ملنګی کړی ده یو چا لما سره غلطی کړی ده او زه د بنده د بند خلاص یم شکر زه د بنده له بند خلاص یم شکر تل می دی یو خدای بندگی کړی ده او د غریبانو د خپو خاورې یم د غریبانو د خپو خاورې یم خو په خانانو می خانی کړی ده او تا ته بشیخ کارم و شیرینی خو ما په عشق پی ایچ ډی کړی ده او وخت برازی خلق بداسی وای تورمبی غرق شاعری کړی ده.
ډیر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو را کړ او د خپل شاعری په اړه سره وغږی دي او د دې شعر له خوږو سره د مرکه پیت ورسیږي.
هیواد صاحب یو غزل به درته ووایم خدای دې وکړي چې تاسو بریدونکو خوښ شي. غزل دی وای نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم ځینو مخونو په خدای بل شانتي رڼا کوله او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 2.5 او اف ام 100.5
د افغانستان د نورو سیمو په څیر کندهار هم خپل ځانګړی موسیقي لري. دا موسیقي ډیر هنرمندانو پالله، خو د جګړو له امله د دې موسیقي ډیر پالونکي یا له هیواده بهر لاړل او یا هم ووژل شول. له دې ډلې عبدالروف کندهارۍ هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه په کندهارۍ موسیقۍ رنګین کړي دي، خو اوس له هیواده بهر ژوند کوي. او یا کلن عبدالروف کندهاري د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل لا 15 کلنۍ څخه یې سندره ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې هم د زلمی کندهاري په مستعار نوم ویلې ده. له عبدالروف کندهاري سره زموږ همکار صادق رښتینی مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
دروب کنداری د کنداری موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړي. شغلی کنداری شرغلاس پیل بستاسي دی وي سندري وکړو.
زم په خپل نوبت باندې ټول مینوال او اوریدونکو ته ک لری دی کنيز دی ک په خارج کې دی ک په داخل کې د افغانستان دی خپل د زړه د کوم احترام خپل سلامونه خپل نیکی له تقدیموم.
خو وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څومره په یاد دي د هغه ورځو؟
بخښ شین په یاد دي. زما اول سندره په مشرقي لسه کوم په کندهار کې مشرقي لسه دا ترانه په هر مکتب په د جشنو کې ترانه ویلې. په دا ترانه سر ګروپ دا ترانه ما ویل بیا د خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي. په دا کرې سی او هغه رقم خپل نو پور مدلو دي تور نه کرام او د سپینګیا او د زرغونه پټه مون درلو. اباس داخل ګد الله سنولم چې دا به خامخ از ما د پلار شنه ام روان پیر شو د اس پامیل سر پیژن درو. اباس دا خندن مورې وکړي په دا جشن کې. هغه وخت څه سبب وو؟ به خپل مرته سوې دي تقریبا تاسو 15 لسیز وویل د 15 لسیز مې ډیر کیږي. اغواز دولس جلس کالو مست بیا کړو.
او عبد الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور داغه وخت هنرمندان و. په دې کې ملکه مې وسره ډیر یاري.
او عبد الله جان هغه وخت نو هیڅ نو چا نه پېژن دی نه پیدا. سو شاه محمد کنداري او سید محمد وو. دا اغه محمد وو. دا مشهور خاني دا و دا دوه درې
خپل لمړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وویل.
ولالم لري سندر اونو فاجیشن کې ولالم لاندې په یاده پر دې کې چې ملاول هغه نو زبر ادم خپل نوم هم نه دی ورکړی د ظلمي کنداري په نامه ویل ده. بس چې مال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانو مې وسندر وا ول سندر هغه نو ویل پر دې کې نشه سره دی پلاټ کو په پانو هم ورکته به نام نه دار وې ده.
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایس چې څو کلن یاست، څو اولادونه لري او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کیږي؟
اروپا کې نو د راتګ په اتنیوي کې زراعلم لکه چې اتنیوي اوس نو څلوېښت کال کې کیږي. بیا نو درې کاله بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس دا اویا ویم نو به دوې میاشتې دې خواته یو خواته داس اولادونو نام خداسته اته اولاد لرم، پنځه زامن لرم، درې لوڼې لرم.
ما داسې اورېدلي دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومېږي هم سندرې وایي.
وایي زما ورور هم ښه خاننده دی، ننګیالی نومېږي، په کراچي کې دی. خو دا موږ دا دربدري سوېدا دونو عمر جنګونه او دغه بس یو یو ځای بل بل ځای.
په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان د موسیقۍ د غوړېدو لپاره څه نا څه هڅې وسوې، خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل، بیلابیل کنسرت او محفلونه جوړېدل، خو لکه څنګه چې توقع په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څېره ونه چلېدل، په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو دراتک په وختونو کې چې کوم پرمختګ وسو، د دې علت څه و؟
علت خو نو اصلا هم په دا هنرمندانو پورې هم اړه لري او په زموږ په خلکو پورې هم اړه لري. زما تاسو ژوندۍ مثال راولم. یو وخت سه په دغه کندهار کې چې واده بو، نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور، یا به مشهور اده کور مشهور هغه به نو صاحب په دغه مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی. ولګل زمان مې راوستل دي د کابل څخه، ګل زمان د پکتیا دي، شخان د سخت احترام او تلر ما آشنا دي، را باندې ګران دي. یا به ول بلتون مې راوستل، یا به استاد ریم بخش می راوستل. من که تاسو راز نه در اغلی د پکتیا خلک مشته وای چې نن زبان د زوی واده دی ته د کندهار راز از مسل پکتیا ته تاسو مشته خلک خپل تاسو څنګه ارزیابی کوي څنګه بولی. زما په نظر خو الته به لا جان خدای به شناسو محمد بناس، خدای جو شاه محمد بناس او ابل بناس سبب دی په بیتون به راوستي. چازل او ګرته به ولې یا بدله به ولې او محمد به ولې یا شاهزاده به ولې پکتیا ته به ولې کابل ته چا دعوت کړی دی. زه تاسو نه لرم خدای نه خسته، دا تاسو خبره نه ده. ولې هر څوک چې په ځای کې ژوند کوي اورې به یا شوه عبادت سی، اورې به ور وزل سی، اورې به ګل کی. زه چې هم زه د کندهارانو څخه هیڅ نو د چ دېز مالا کمنج دا ز شکر گزارم یم. هیڅ از مسل په موسیقي او په نارو په تشوي کې چا کومک نه دی کړی. ز چ راپورت سم ز خنده سم په کابل کې سوې د کندهار خلک اونر موسیقي ډیره خوښ ده، اما تشويکونه څوک نشي ساتل نه سي کې ساتل سوې ول شاهزاده ول مرس ول مرکی ول محمد ول مرس ول مرکی سمندر په کولی مرس ول دلجان ول مرس چا مرګ کندارانو مرګ کی زم مرګ خدای نکړم مرګ د سپږی څبنو نه خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندارانو ور کوټ کوټ کړلم ورور جې سرویس کو کوم یواز مخو ګنټل سو درې څلوش په حالت ته کوم ما کوم ام د کندارانو ولید بل څوک نه کیږي ودی ورور پاکستان خلک نه کیږي.
اوس پر افغانستان طالبان واک لري، په داسې حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریت نست. په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی. تاسو د افغاني موسیقي راتلونکي څنګه وینئ؟
ولې د افغاني موسیقي راتلونکي رښتین سه په خوام چندان شاینده نه درلودل. زموږ ډېر غټ غټ استادان، غټ استادان مالی دلی جنوم به نه ته ډېر شرم دی. مالی دلی په کار کې په پاکستان کې، په کابل کې، په کندهار کې، په هرات کې په خو د هنرمند سره چاچش کړی دي. چې اوس به اوس شرایط در کم دي نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر په افغانستان کې اقلیت دي، اکثریت نه دي.
یعنی تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځینه مسله؟
یا مسله کوم دي نس کولای بعض خلک بل لار نه لري بیچارهګان. منظور می دادی چې اوس پیش ده نو په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي، څه سازش وکړي.
Story in the yard for story.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزی لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سیب، تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوئ؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. وړه چې دیرش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري. وړه چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاوري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه. د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چیرته چې ده قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډیره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډیره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری مې هم لږ ډېره کله کله سترګو تیر شي ویلولم، خو زه فکر نه کوم چې ما په شاعرۍ په هندی سب کوم تاثیر کړی وي. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې هڅه وکړه چې زه په دې مفهوم هم نه پوهېږم چې زه چې لیکم آیا ما سم لیکل دي او که غلط مې لیکلی دي، خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی. ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندي استعمالوم، د هندي خلکو سره هندي غږېږم، پښتو خو نه ده، ته راډیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته، نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، دا 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کله زدلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړل چې نوی مهاجر شوم، دو نوي کال کې لاغین درې نوي کال کې زه چیرته چې پونم افغان یا پښتون اوسېده زاغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، گجرات، بمبئی، کلکتہ، هلته به خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتہ کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریک کړل چې دغه یوه فرنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټنې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو، سم په کورونه برق سلر وي ساته ورسره، خو بیا موږ هم زره موږ خورینو کوټو کې ده، همغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پیږي، زمن مې ټوټ په پیږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولای شو. کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پیږي، پښتو نه پیږي، او هغه وړو کې دغه خو به پښتو نه زاو. د ما نور ما فامیل چې دغه پښتو باندې نه پیږي. البته یو ځنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پوهیږو چې تر څو به یې ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په جواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل شوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل شوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2021 کال، یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري، پنجابي شاعري مطالعه کو، ډیر تفاوت سره لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي، یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي، ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینه دي، دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم، چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان صاحب، ډیره مننه. تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، ته مرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ماتو نورمونگ، نسو لمند امن ٹنگ جنگ تا اورا چاو پوڈا گوایو، عالم طول بخبر او نورمونگ، نوی زمان دے نوی سوچ ورتا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا وچتا او نورمونگ، بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، از غیری بول دے وطن گلان کرو نورمونگ، از غیری بو لده وطن گلان کرون و رمونگ تندی باورین کرو یو عبال بخندون و رمونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نورمونگ.
ترنو آوریدن کو دا آزادی ربی مجلی دا پای پشیبو کی دا مشهور شاعری حسینہ گل تنہا یو شعر در اورو. پدی شعر سرا دا دیونی دا مجلی ورستی پانا هم اوڑی. تر بیا خو وخت ولری.
دخل و تقاضو پمانا نہ رسیگو مونگ تدخل وجود مفہوم ہم چرے ان شلو مونگ تدخل اظہار نر جانا نکل رازی مونگ دا وقت و زمانی سیالی کولی نشو مونگ دخل قسمت پا ہر فیصلے کی نیو مونگ دخل الفت پا خلی زمانہ کی نیو مونگ دخل امینی سر تا مدام پا خکی سسو مونگ دخل آواز پا ہر زور اور مرائی دا خاموشی چاڑ را خپل د سویل نشو مونږ په خپل کلام د خپل ځواني مرسی تل لیکلی مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغل تو بو د ځواني د سره لو خړکړی دی ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسل لاس وهله د خپل وجود خپل هستی نه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پوری اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو راځي چې او خاندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبې او پیجنو راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو راځي چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصلې بیا ژوندې کو رازی چې خپل تقدیر د خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو رازی چې خپل اوخ کې او چې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا رازی چې بیا سندری او وایو د ژوند سندری هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره رازی چې خپل معنی او پی جن ځان پی پوی کو بل پی پوی کو رازی چې وخت نن د خپل هستی زور خای رازی چې زور رواج ته اور واچو نوے رواج نوے تہذیب نوے قانون جوڑ کو نوے تازہ فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان تے چی دے نوی مر رنا اوبخو نوی جندن تا چی دے نوی ادا چلو خائی
Thank you. دایوشی بهستی می دنیسته پنوم راوری دایوشی بهستی می دنیسته پنوم راوری دنیسته پنوم راوری لکوخ کا در تراغلم بپنو کی اوے سانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم دایا کملوری تزمان مزید ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا مزید ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑایا منیم زوانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم دایتم لوری تزمان خلیل شم د اورونو نخیاند محفلونو نخلیل شم د اورونو نخیاند محفلونو نخیاند محفلونو نمن سر شم د دارونو ند کانو پنشانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم خدایتم لوری تزمان شخوبنا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می نسا زلیخی لمن می نسا دیا خود اوخ کو پلیم رسید لے تلکنانیم ندخلو نبار